ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز او تنبایبه د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیرچری. پدیخ پرونی که ده ماشوم ده ورزی پا مناسبت ده کسلی کوالی نیمی غنی چرگنده و نیلارو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شي.
د منې په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږک ورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکنځه باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلې.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورسته د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 28 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه څه وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمې غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږسترګې، زیړه زرخونه، همدارسي د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپيري او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پر لېږلې پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل. یو، د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس، دوه د لیکنو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي، د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بل اخر په څلورم هڅه کې اتل د دې ستونزې راوځي چې لرواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اوریدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اوریدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انجویز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقل جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي غرنی زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملاً د بهیر پر خوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منې پیوې سړې او باراني ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه له باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی چې د خړول لپاره څراوړي، او دوی ته ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کې نوستل، خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکه یې لزان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک للن فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پخې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پخې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پخه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله، لوبه پیل شوه. دوار غرونو په خندا خندا یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو. دوار وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغونې وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چورت کې تللي وو. شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول، تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې، تر څنګ یو کتاب ایښی و، د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو، هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبونه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خواته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت.
د پنسل بلا خوا پورته لاړه. مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خوا ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او مامک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. مامک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خوړل له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل. خپل مور او پلار ته انتظار کېناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو، خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولې وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او مامک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنۍ په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي، یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تازه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش پرانا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي. د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبریش.
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنغه کیسې چې د ډېر وړه عمر ماشومان لپاره دی او یا مشران ورتلولي یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي وس یو حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نږدې حس کوي له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم په هغه کې تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره بې خونده سند یو موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اغلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موش ماشومان ته کیسې ولیکو د ښځینه لیکوالو د ماشومان کیسې به مو ډیر هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډیر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي. کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. له آزادی رادیو
پیښې کشیدی که بدی دی شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زم د خګې یادې لغې کنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کوما ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشی مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی در جوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکیستا غی گئی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ماشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو ببو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې مشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له شغلی ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خزي لیکلی دا انګریزي خزه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خزه دی چې په کابل کې باندې پاتې و او میړه یې په جلال آباد کې و او دې خزي روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ما ویسي دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رارسېدلې سند دی.
ځاځي صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوي دي؟
تقریبا د سپتمبر 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر بعد دو کال کی
کله چتا سو دا خاطر ژباړلې د څه فکر مکو چې یو ډول به طرف لیکل شي دي زکه چې ما یو وخت د افغانستان ل ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته مې ویل چې تڅرنګ د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد له بیا نور مراجعه ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د خپلې یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې کې په یادښتونو باندې تفسیر کړی دا یا تا وې چې دا دی قانون تر دې مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړي چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمنده دا د سی وژل دی مونږ ټول پوز ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتلو څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول می حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخر کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام ډیرمپ چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې او داس قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځېدلی و چې دا پېښ شوې وي او ډېر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي و دا کتاب تاسې کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاشوجا را تک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي لیډی سلیم یاد کړي دي بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرته لکوي وایي چې هغه ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط ولې خځه ته اتلې کې په انګلستان کې وایي چې دا شون کې په تاسو کې دا پیخي دي
ځازه سب تاسو امدا اثر یواز ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې لنور منابع سر مهم پرتل کړی وي دا کتاب
نه ژباړه دی ولې د مو په سریزه او اخریزه د مو خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا شایسته تلولې ده د کومه زمونږ نه څپېڅه ولیدا په خپل څه شې خو اوسې ولولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ولیدې چې ورسته دا په پیښه موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرسن دا اوسه اوسه جوړو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشتي ودی
دا اوس خو په اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا دی ویبرزی وقته سکړی وی چې په ځین کې مرا ګرځي داسې زوایم هسه ډیر لاندته هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوه خې څه دی چې اته مو تم جالبو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نارضی ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولی چې هغه نرسي هغه دومره نازک دی او اټ وای مد مقابل د مقایسه نه دی یعنی دا مونږ ته بلنه وایي چې موهي چې خپل کابل کې لاندې پخ کینو نه شو رسیدلې او دا زه د کالې او مسله ده د خځو په سیدی چې خځې چې راځي دوی دا د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کوي څه سره کوي ته هغه ځنې اندی مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څونڅو وره ماتراغې د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې امکار شته د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څوره مونږ تراغې او داسې ګلاس په سینه راته ودرې تاسو ګوره تاسو بنديان نه یې تاسو د مونږ مېرمنې داسې آزاد شوې په ځوان بو کې لکه چې ما مګر دومره دې چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو مونږ په تاسو د نظر لاندې ونیسو چې تاسو زرب کې زه هغه څه کوم چې تاسو می چې وسره سي زه وایم په یګم چې تاسو ژوند اورم نه دی په یګم چې تاسو کوم شون چې غواړي مونږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واس کې یا کوم مګر یاد لري چې دا ګډې چې زه خورم دغه د مو نه دی دغه خوند د دسترخوان باندې خورم چې دا ګډه محمد شاه خان دی چې د خسرو بیا مثلا کابل ته خلق لیگی را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالی جوړ کړي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و؟
تنها دا میرمن نه دی، د مکناتن ښځه دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بند دي؟ په کوم ځای کې نظر بند دي؟
دوی خو چې د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ ته لاره خلاصه کوي، موږ بوځو تاسو ته ملک. دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لا نه دي تیر شوي چې حملې شروع کېږي، د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر اکبرخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم، مګر په دغو غلجیو قواو قومونو باندې مې زور نه رسېږي، دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې لپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم، یعنې د تاسو ساتنه وکړم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي، او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال شتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوا خرابېږي، وایي چې جنرال دی مشرخ میرے کابل کی وجل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران انگریزی دوی بیا وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبر خان د ځان سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په ودی آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي، همالته دوامدار خوراک ورته ولدی، مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي. نورې ښځې هم دي، هلته سړي هم دي. بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي، دلته غوړي دي استعمالېږي، هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې د اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي، بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته، بیا دغه د شبکۍ د لارې، بیا ځي ان تر چلسوتونه، بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي، دی د ټول د وزیر اکبر خان د قواو د بدرګې لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې، جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی، داسې یو ځای کې نه دی، داسې ګرد ګرځي. حتی هغه بنارې چکري ته تللی دی او دغه ځای نه بیا راغلی دی.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته، د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې، له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوې. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خیشنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي، پنځلس ورځې دا میله کوي، دغه پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره، په دا باغ کې دلې غیږ دي، د شالمار میله ده، تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله، دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي، دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میلې د پاره د خپل غیژې باسي.
تخت پل ولسوالی هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې ده دا تقریبا چې زموږ پنځه ریادمن نیکګان ده، هغه وخت ده د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چور خلک توتو لاره کړله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي، او نن د غیراتیانو هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سوي دي، بلا دا ښه شایسته غیږي دي، د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک ټول ډېره زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورې پرتو سیمو ته لاړ شي، د میلې دپاره په موسم پورې لري چې تر شي میوې موسم هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې توتوم دلې پخ سوي دي، مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري، د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د میله وکړي. نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې خوشحالي ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه وه، سخت جنګونه وه، دلته د چار اتک ډېر ستونزمن و، کراکلیم بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه هغه فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هېڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سش کال هم ډیر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټه هم ګټ لري. خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوي او قابلیت توت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویې خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
کتارو کارزما فکارو